چې هغوی مشترک معیارونه ولري. هر څوک په ژوند کې ځان لپاره ځینې معیارونه لري، ځینې سرې کرښې لري، ځینې داسې عادتونه خصلتونه لري چې هغه ډېر ورسره موزون دي او ډېرې خوښېږي، ډېر ورته خوشحالېږي او ډېرې ورته په زړه پورې وي. نو زما په فکر سره سې هر څوک دې کوښښ وکړي چې په هغو عادتونو، په هغو خصلتونو، په هغو معیارونو چې خوښېږي ورته په زړه پورې دي، په همغه سره سم د ژوند د شریک یا د ملګري ټاکنه وکړي.
ښاغلی عمران په دې باور دی چې ډېر کله داسې نه پوهېږي چې سل په سلو کې یو کس زموږ په معیارونو برابر وي، بلکې دا په دې پورې هم اړه لري چې له واده وروسته د ګډ ژوند ملګری مو څنګه روزی او جوړوي.
په اکثره کورنیو کې د میړه او د ښځې ترمنځ د جنجال یو منشه هم همدغه نقطه ټاکي. نو زه فکر کوم سي دې لپاره د میړه د کوښښ وکړي چې د ښځې د روزنې یو پروسه شروع کړي او هغه معیارونه، هغه خصلتونه او هغه عادتونه د پکې وروزي په سلسله وار شکل سره، البته نه د جګړو لګان، نه د شخړې له لارې، له نورو مسله تمیزو لارو نه دي استفاده وکړي او دغه غوره خصلتونه او عادتونه د پکې وروزي.
غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ځوانان د ګډ ژوند د ملګري په انتخابولو کې کومو ټکو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه او د کورني مسایلو له مشاور استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که په پیل کې دا راته ووایه چې د ګډ ژوند د ملګري د انتخابولو لپاره کومو معیارونو ته باید ځوانان پام وکړي؟
واده خپل معیارونه لري، هماغه ډول چې یو ژورنالیست راډیو کې کار کوي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو استاد غواړي پوهنتون کې تدریس وکړي باید خپل معیارونه پوره کړي، هماغه ډول چې یو څوک غواړي کانکور کې امتحان ورکړي باید خپل معیارونه پوره کړي. واده هم همدغسې یوه مسله ده. له بده مرغه واده په افغانستان کې تر اوسه پورې سنتي پاتې ده. خلک راځي خپل نظر ورکوي چې زه باید مثلا مور راځي نظر ورکوي یا مثلا پلار راځي، دا خو تخصص ده، دا خو مسلک ده کنه، لکه طبابت، لکه د معدې تکلیف، لکه د ګردې تکلیف. بس اصلي دا ده چې موږ باید خپل د واده معیارونه پوره کړو. اول معیار د واده لپاره سن ده، یعنی موږ باید هغه چا سره واده وکړو چې همسن وي. همسن په اروپوهنه کې د جلی عمر باید 3 کاله لاله کټی دي. دویم د بلوغ مسله ده، هغه هوښیاره ده که نه، د هغې فکر صحیح کار کوي که نه، د هغې ذهن صحیح کار کوي که نه، د هغې ټولنیز اړیکې صحیح دي که نه، هغه له جنسي اړخه او له جسمي اړخه بالغه شوی ده که نه، هغه خلاقه ده که نه، دا مهمه ده. دریم مورد تناسب ده. تناسب یا هغه په اصطلاح ورتهوالی، څومره دغه کس چې تاسو واده ورسره کوئ دا څومره له هغه کس سره چې تاسو یاستئ تناسب لري، آیا تاسو مناسب ده؟ څلورم مورد کورنۍ ده. اوس نو تاسو دغه جلۍ چې هغه کور کې لویه شوې هغه کور کې څه رقم ده؟ که دا جلۍ په مور سالاره یا ښځ سالاره کورنۍ، نو تاسو که دغه کور نه جلۍ راولئ په دې کور کې هم ښځ سالاري کوي که تاسو غواړئ کنه کوي، ځکه چې هغه په ښځ سالاري سبک ژوند یې کړی، رالویه شوې په مغه کورنۍ کې ده، دلته هم ښځ سالاري کوي. یعنی کورنۍ ډېره مهمه ده. او دلته په افغانستان کې خو یو څه د کورنۍ تفاهم مهمه ده، کورنۍ سره همغږي مهمه ده، کورنۍ نظر مهمه ده. بل مورد له کورنۍ نه وروسته سلامتي ده. مقابل لوری ته چې واده ورسره کوي څومره سالم ده؟ آیا هغه یو شکاک انسان ده؟ آیا هغه یو مضطرب انسان ده؟ آیا هغه یو ډپریشن لرونکی یا د ژور خپګان باندې اخته لرونکی انسان ده؟ په ضمن کې هغه د زړه ټکان لري، شکر لري، نه مواد مخدر کاروي، دا ډېره مهمه ده. تاسو اوس یو نالوسته کوئ هم پوډري، تاسو یو پروفیسور کوئ هم شرابي، خدا خو پروفیسوری خو مهم نه ده، الکول مهم دی، احتیاط مهم ده.
یو خبره ده هم ده چې ځینې ځوانان مثال وایي چې زما یو څوک خوښ دی، نور زه نه ګورم چې هغه کوم یارونه لري، له ما سره مطابقت لري که نه لري، یعنی دغو خبرو ته ډیر پام نه کوي. ستاسو په نظر په دې مسایلو کې علاقه څومره مهمه ده؟
علاقه ډیره مهمه ده. آیا درته جذابه ده، اټریکټیو ده، مینه ورسره کوئ، علاقه ورته سره کوئ، جذب کوئ، سی که نه، کیدای شي ښه انسانی اما مینه نور سره لري کله چې په ټول عمر ژوند درسره وکي احترام ورته وکي اما مینه بل شته هغه به بل شته جبرانوي په دې خاطر ځینې بیرته طلاق اخلي موږ تقریبا د واده په برخه کې اته شخصیت لرو مثلا درونګرا ده که بیرونګرا دا کسیته کوي که ته درونګرا یې او بیرونګرا وي ته کور دې ګډ ته ډېر بیرونګرا یې مثلا ډېر مست یې تفریح خوښوې ملي خوښوې ښځه دې غواړي چې تمام ورځ په کور کې کښېني تحقیق وکړي لیکنې وکړي او بوم ناستې که ته دا به دې سره څه کوې یا دې ښځه ډېره مسته مولی یې ټولنیزې یې او ته بومې ښه دې سره څه کوې یا مثلا حسي ده ځینې خلک دې حسي دي هر څه حسي چې ګورې عمل کوي ځینې خلک دې حسي نه دي شهودي دي الهامي دي مثلا خرافاتو ته مثلا نن شنبه ده داسې کېږي پرون شنبه وه داسې کېږي مور مې داسې وه دا دي شان طرزو ځینې دي مرتف دي یعنې تغیر راوړی سي په ځان کې ځینې دي فکري دي هېڅ سړي کو ته ارزښت نه ورکوي څه فکر وویلې او منطقي وه هماغه کوي اته ډول موږ شخصیتونه لرو اوس که تاسو راسئ او خپل مخالف شخصیت سره واده وکړئ تبایي
درنو ورېدونکو د تاندې څانګې دا خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ. مننه چې ازادي رادیو اوري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د حقیقت صدای د خبرونه. محترم اوریدونکو تاسو هم خبر یاست چې د کرونا ویروس ناروغان او هغه کسان چې تشخیص کیږي هغه په کابل کې افغان جاپان روختون ته انتقالیږي. په دې بحث کې را سره د افغان جاپان روختون رئیس حکیم الله صالح دی او لغه سره به د دې شفخانه په امکاناتو او ستونزو باندې خبرې وکړو. ډیره مننه کور ودان صالح صاحب، خیر اغلی.
مننه کور ودان.
د ورځې څومره ناروغان اوس مهال تاسو ته مراجعه کوي افغان جاپان روختون ته؟
تقریبا لکه ورځ نه چې لورنۍ د کووید 19 وایرس مثبته پیښه په کابل کې اعلان شو، له ورځ نه اوسه پورې ورځ په ورځ د ناروغانو د مثبته کچه ناروغان تعداد زیاتیږي. افغان جاپان کې کوم ناروغان راځي؟ چون په ټول کابل کې یوازنی مرکز چې د ناروغانو د بستر لپاره تیار شوی او همدارنګه ناروغان پکې درملنه کیږي هغه د افغان جاپان روغتون ده. دې روغتون ته روزانه په اوسط ډول 150-200 کسان ناروغان راځي چې اکثریت دوی نه ځینې چې مشکوک شي، اما مطابق د پروسې چې موږ مخکې وړو ناروغان نه سمپل اخیستل کیږي او هغه کسان چې خپل ځان باندې مشکوک کی د موږ ډاکټر صاحبان د هغوی نه مکمله تاریخچه اخلي. د تاریخچه په پایله کې دوی سره او مطابق د هغه کریټیریا یا معیارات باندې دوی تشخیصیږي.
صالح صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیښو د تشخیص په سلرو ساتونو کې د تشخیص وړتیا یا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روغتون چې در نسبت نورو مراکزو ته د کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی ده، نو هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغان باندې مشکوک کیږو تقریبا او یاونه تر سلو ناروغان نه موږ سمپل اخلو، د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات، کمبود امکانات، او چگونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات د افغانستان مواجه است، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی د افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن یعنی او اعراض علایم و معیاراتی که مربوط به کووید 19 است اون پورا بتانه، بعد از اون ما او را روان میکنه به سمپل بگیریم.
بله.
اجازه سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده، با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجهش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک خو مشکلی است که نه تنها در افغان جاپان، در شهر کابل نه تنها در افغان جاپان سمپل گرفته میشه، بلکه در واحد های مختلفی که از طرف وزارت صحت تعیین شده از اوجه هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج امیج اعلان میشه. و بعض مایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میره وجه سامپل اولویت داده میشه، به سامپلایی که از طریق افغان جاپان گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعضی سامپلا یا به تاخیر انداخته میشه یا بعضی سامپلا در بین سامپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سامپل درست گرفته نمی باشه، نتیجهشان مشکوک می بره یا نتیجهشان نامعلوم می باشه.
بله او سالی صاحب، یو شکایت دا همو زینه به خلق پتیره چه شک لری چه مبادا کرونا ویروس باندینی یخته، داسی هم ویلکی که یا گنگوسهشتا چه گندیاغوی که مراجعه که یا دول داریگی چه که مبادا کرونا ویروس باندی اختنه یا ده شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی، دا سمر پرزای اندخنه ده؟
دخته به این خبر ده چون عام خلق وست کووید 19 په سطح نړیواله د پاکستان کې ډېر خبرشای پرولاتونه خبره شوې ده، نو هر څوک په ځان شک لري کله چې دغه اعراض علیم دی وځي کې درځي شمول لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو دې لپاره چې خپل هغه تشویش رافکې نو دوی مراجعه کوي روغتونونو ته، خصوصا افغان جاپان تر ازي نور ځین تر ازي تر څو خپل ماینه وکړي خپل ماینه نه نتیجه لاسته راوړي او مطمئن کی ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغانو پایوازان هم روغتون ته درځي، د غوی لپاره مسؤونه ځایشته
د فعل لپاره وست موږ تقریبا د یو هفته کیږي چې موږ مسؤون ځای جوړ کړی را، او د ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو، د ناروغان پایوازان ته مشوره ورکو چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومه کړی چې یو سره ساحه چې ریډ زون ورتوي او بل شنه ساحه چې هغه ته گرین زون وایي، موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو او نه غواړو چې ناروغان سره په ریډ زون کې وي، ولی متاسفانه بیا هم په دې سن سره مواجه یو چې د ناروغان پایوازان دا خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغان او تاخونو ته نږدې ما ته پاتې کیږي.
بله وصالح صاحب، برای مسؤلیت و حفاظت از کارکنان صحی و ډاکترانتان چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استاندارده که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک میکانیزم درست برای جا ساختیم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19 ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک از یک وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی وزارت مریضای خود میره.
به یو موضوع هغه ده چې ډاکټرانو ته په دغه روختون کې او ناروغانو ته د غذا مسله ده، مثلا یه ویډیو خبره سو چې ډاکټران ناستي یو وچه ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خیده او دوی وایي چې موږ غذا داده، هم ده حقیقت دی؟
او مثلا باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روختون ته او د روختون خدمات اخلي، او بل سیستم چې دا هغه د کووید 19 د مراکز لپاره ده. نیکه مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که دفتران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، دوی لپاره فوق العاده امتیازات هم تعین شوی دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوی دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرن کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پرسنل لپاره ډوډۍ تیاریږي.
بله و ډاکټر صاحب، سالی امکانات بستر، یعنی در یک وقت چی تعداد بیمار را یا مریض را شما میتونید در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان جاپان؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان جاپان 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایتهایشی بود یا یکی از نگرانیهایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستین؟ اگر بله در چی حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت ها بلکه در کابل همین مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهد که بس به شکل فوق العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو ته مدار صده امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، کچیر خدای مکړه د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندې رش او ازدحام زیاتیگی، امکانات لري؟
الحمدلله د اوس پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زغ په لوینم او امکانات موجوده، امکانات دي نو تر دې حد پورې تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیش بینی کولای نشو، ځکه چې ممکن دغه راتلونکي تو هفته د افغانستان لپاره خې هفته نوی د کووید 19 وجنه، نو بنا ان دغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولی فعلا لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي، او همدارنګ د دغه امکاناتو لپاره اوس فعلا لپاره ځینې بین المللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده.
بله صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې هغه صحي کارمندان چې تاسو لرې په تیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمیر کې دي؟
دا طبیعي خبره ده، لږ مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینانین وجنه پر مریضان روایل نظر دوی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیایي کارکونکو هم ستونزې سره مواجه دي. ولی الحمدلله په دانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حد پورې اوس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي. ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کود او خلکو ته خدمات ورکړي.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش مایی است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شود که باید از قرنطین است، ولی متاسفانه باز هم شهرهای ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود، از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه. اگر مراعات نشود خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگی مواجه خواهیم شد.
دیر مننه کور ودان.
تشکر میرم.
جانان مینا عجیب دا گابن کم زمان